په زغرده سره وایي چې کونډو ښځو او یتیمانو ته د ډوډۍ او نورو اړینو لګښتونو برابرول د حاکم نظام دنده ده. نور معلومات د علومو اکاډمۍ د دیني برخې کارکوونکی او د پوهنتون استاد نورالله کوثر راکوي.
بېله شکه چې د اسلام دین د ژوند ټولو اړخونو ته توجه کړې ده، که هغه د نارینه ده که ښځینه ده، که مشر ده که کشر ده، که رعی ده که رعیت ده، ټولو ته یې ځانګړي حقوق معرفي کړي. له دې جملې څخه هم یو د کونډو او د بېوزله خلکو د یتیمانو د دې حق ده چې دوی حق هم په نظام او دولت او حکومت باندې جوړیږي، او په نظام باندې که هغه هر نظامي چې د ملت سرپرستی کوي، د ملت مشري کوي، په هغو باندې حق ده چې کونډو ته توجه کوي، یتیمان ته توجه کوي، بېوزله خلکو ته توجه کوي. دا دوی دنده جوړیږي. همدارقم د ملت د وګړو هم دنده ده چې خپل په کلي کې، گاوان کې، ښار کې، خپل منطقې کې، اولو که منطقې کې نه لري می ته خپل وسه پورې د هغو کونډو او د هغو بېوزلو کورنیو، مخصوصا هغه کونډې چې د کور سرپرستانې دي، د کور بل سرپرست نه لري، د کور غړي له لاسه ورکړي دي، سرپرستان له لاسه ورکړي، خاوند له لاسه ورکړی، او یتیمان ورته په غاړه دي او کورنۍ ورته په غاړه ده، هغو ته مرسته کول، له هغو سره کومک کول، له هغو سره د هغو لاسنیوی کول، دا د نظام او د خلکو او د ملت او د ټولو مسلمانانو، بلکې د انسانیت وجیبه ده. د انسانانو دا ټولو وظیفه جوړیږي چې یو انسان بل انسان له لاسه ونیسي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله موږ ته امر کوي، وتعاونوا علی البر والتقوا ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تاسو یو بل سره نیکی کې معاونت کوئ، لاسنیوی کوئ، تاسو په ګناه کې یو بل ته لاس مه ورکوئ، بلکې په نیکیو کې لاس ورکوئ، خو کارو کې. همدا رقم یو بل ته وایي چې ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن الله الیک. تاسو وایي دغه د دنیا نصیب خپل مهره وي، او څه رقم چې خدای تاسو سره نیکی کړي، تاسو سره نور سره نیکی وکړي، مخصوصا هغه یتیمان، هغه بیوزله خلک، هغه کونډې په دې شرایطو کې چې د کار زمینه مرته برابر نه ده، او نور د نفقې او د لاسنیوي د دوی بل مدرکم نه لري، نو دلته د ټولو دنده جوړیږي چې دوی لاسنیوی وکړي، دوی نه خبر واخلي، او دوی سره مرسته او کومک وکړي، او دا یو ځل نه بلکې مسلسل دوی لاسنیوی وسی تر دو چې له محتاجینه خلاصي.
استاد کفسر وایي که چیرې د کونډو ښځو او یتیمانو ستونزې حل نشي، امکان لري چې دوی ګناه ته مخه کړي.
خدای مکه که داسې ونیسي، نو دوی به مجبورې ګناه ته به مخ کوي، او د ګناه له لارې نه به دوی خپل ژوند تأمین کوي. نو دې لپاره چې له دې نه مخنیوی وسي، د ټولو دنده ده، هم د نظام او هم د رعایت دنده ده، وظیفه ده، مسؤلیت ده چې د یو بل لاسنیوی وکړي تر دو چې د ډیرو مفاسدو نه مخنیوی وسي، او مفاسد ته څوک پرې نه ښودل سي. له دغه وجه نه د یتیمانو او د کونډو باره کې اسلام ځانګړې توجه کړې. د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په سیرت کې راځي چې کله هغه دا ابتدایي وحی نه و درس، ځکه دای منتظر دی وحی نه و، د فتن وحی په نازل اسوه، کله کورته چې راځي خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته وای، وای تا خدای نه ځای کوي، ځکه وای ته کونډو لاسنیوی کوي، ته د یتیمانو د بېوزله خلکو لاسنیوی کوي. همدارقم ابو طالب صاحب چې کله د نبی علیه الصلاه والسلام په شمایلو کې او په صفات کې قصیده وای، التم وای، وای هغه کس چې لاسنیوی کوي او لاس نیسی د کندو او کومک و مرسته که لکندو یتیمانو سره، هغه به خدای کله هم خوار نکی. نو د موږ مسؤلیت ده، د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم توصیه ده، راته امر ده، د الله رب العزت حکم ده چې موږ د کندو، د بیوزلو او د هغو کورنیو چې سرپرستان نه لري، د هغو لاسنیوی وکو، او دا د موږ اخلاقی، دینی، ملی او هر اړخیزه وظیفه ده، او الله به دې پښتنه موږ نه کوي. نو ځکه الله جل جلاله موږ ته امر کړی ده چې تاسو لاسنیوی وکړئ د یتیمانو، مستضعفینو، او د هغو کسانو چې هغو دي بېوزله دي، بې سرپرسته دي، د هغو لاسنیوی دې وسي، او دا د موږ تاسو ټولو دنده جوړیږي.
د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د عامه اړیکو مسؤول سمیع الله ابراهیمي وایي چې د دوی حکومت په دې بوخت دی چې ټولو خلکو ته د کار زمینه برابره کړي.
دا چې بیکاری یو نړیواله ستونزه ده او کار د هر انسان حق ده، نو د افغانستان اسلامي امارت هم هڅه کوي چې د ټولنې مختلف اقشارو لپاره د کار زمینه مساعده کړي، چې په دې لړ کې د کونډو او بې سرپرسته بېوزله ښځو لپاره د فني حرفوي زده کړو د پروګرام په پلي کولو سره او د دغو پروګرامونو د تطبیق سره کولای شو چې په افغانستان کې د بیکاری کچه راټیټه شي تر څو اړمنې کونډې او بېوزله او بې سرپرسته ښځې وکولای شي چې د خپل کور لپاره د خپل اولاد لپاره حلاله نفقه لاسته راوړي. نو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې عملا خدمات رایه کوي او په دې هڅه کې دي چې د خدمات افغانستان مختلفو برخو کې توسعه ورکړي، لکه څنګه چې د افغانستان اسلامي امارات هڅه او کوښښ داده او ژمنتیا لري چې تر څو د ټولنې کومې متضررې برخې دي هغه ته رسیدنه وکړي. همدارنګه د بیکاری پر وړاندې مبارزه کوي او د افغانستان د خلکو لپاره د کارونو زمینه مساعده وي چې موږ عملا اوس د کونډو لپاره فنی او حرفوي زده کړو په برخه کې خدمات وړاندې کوو.
ښځو د حقونو فعال عادله بهرام نظامی وایي چې د طالبانو د حکومت دا خبره چې وایي دوی میرمنو ته د کار زمینه برابره کړې له حقیقت څخه لرې ده. کوم کار، چیرې، څه وخت؟ نوموړي د یوې مرکې په پیل کې د افغان کونډو ښځو د ژوند هوسنی حالت راته وایي. مېرمن نظامی په فایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو دې ته چې په افغانستان کې کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، اکثریت مېرمنې بی دند وسولې، خو په دوی کې کونډې ښځې بیا ډېرې زیاتې ستونزو سره ځکه مخ دي چې البته په وینا یې دوی په کور کې بل څوک نه لري چې دوی ته نفقه پیدا کړي. تاسو دا حالت څه ډول ارزوئ؟
ډېره زیاته مننه فرشته جانې تاسو ته، تاسو تخنیکي همکارانو ته، د رادیو درنو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یقینا د افغانستان وضعیت په تېره بیا د مېرمنو وضعیت ته کله ځیر شو، نو سخت‌ترینه او وحشتناک‌ترینه شرایط دی اعتصاب تیریوي. هغه ډېر مشکل چې ډېر فشار چې دی په هغو مېرمنو دی چې تاسو یادونه وکړه چې دی کونډې دي، رنډې دي، واړه واړه ماشومان ورته غاړي دي، یا هېڅوک یې په کور کې نشته دي. دا به ډېر سخت ناورین منځته راوړي. منفي د دوه چې دا په ټولنه کې څومره بدبختۍ منځته راوړي چې هغه د صحي مسایلو نه دی، د هر لحاظه داسې په مجموع کې پې فکر پرې وکړو، د هر لحاظ د دې وضعیت مخ په خرابېدو دی. نو دا د حکومتونو، دا د نظامونو مسؤلیت دی چې یو نظام یا یو حزب که یو ډله یا ګوند یو قدرت ته رسي، د خو مسؤلیت کوم دغه دی چې د خپلو وګړو ټولو برخو ته دی هغه ځوابګوی اوسي. افغانستان چې یو جنګ ځپلی هېواد دی او کلونه کلونه دلته جګړې وي، پکې د دوه هغه زیاتره برخه مېرمنې دي چې نن په کورونو دي، نن بې نارینه وو دي. چې افغانستان چې متاسفانه یو هېواد دی چې په دو کې به یو نفر کار کا خو لس نفره بسات، که د کور نارینه د باینتي او په کور کې مېرمنې پاتې کېږي هغو ته ډېره سخته ده، لږ نه ډېره سخته، او دا ډېر غټ خطرونه منځته راوړلی شي چې دا هوسه مو تاسو وینو دی په ګدایۍ باندې ناستې دي، دی د هزار مرضو باندې ګرفتاره دي، د کورونه وتلی نه شي.
بله،
نو زه په خپله دو شنه ډېره نارامه یم.
بله مېرمن نظامی، موږ د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو د وزارت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړې. دوی وایي چې موږ مېرمنو ته د کار زمینه برابره کړې ده او له دې وروسته هم هلې ځلې کوو چې دوی ته د کار زمینه برابره کړو. دوی ادعا کوي چې کار د هر وګړي حق ده او اسلامي امارت به دا کار کوي. تاسو څه وایي؟ آیا رښتیا دا کارونه کړي دي که هسې خبرې دي؟
کوم کار؟ یعنی فابریکې ورته فعال کړي دي، یا هغه مېرمنو چې د تجارتي برخې کې کار کوي، او مارکیټونه یا دوکانونه یې لرل، هغه فعال دي؟ که فعال دي، کومه بازاریابي ورته شوې ده؟ کوم هوایت د دی حداقل د منلو وړ هوایت دی ته په لاس ورغلي دي؟ خو هغه څه دي چې موږ اوس هم د شکایتونو اورو او مېرمنې سختې ستونزو کې دي. خیاطه ده یو څه آماده کیوي، وی خپل دکانونو ته یا مغازو ته هغه کې خریدار نشته دی، بازار نشته دی، پیوه نمایشگاه خو نه کې چې یوه نمایشگاه دایري په غو کې میرمن خپله توکي فروشتري استلی وي یا نمایش تری استلی وي، دا خو هغه نشو، دا خو لر حل نشو. له چې موږ وایو چې ولغ دغه دې نن دیته ده زمینه مساعده ده که دی داس شی ښیي، هغه وخت به دغه شی ثبوت و، هغه وخت به دا شی و چې که څوک ډاکترانې وي ډاکترانې به خپلې وظیفې ته تلې، که معلمینې وي معلمینې به تللې، که مامورینې وي مامورینې به تللې، که کارګرې وي کارګرې به تللې، که دی خپلو وظیفو ته تللې، بیا به سړي ویلي و چې دغه د یو نفقه موجوده ده، یو معاش اخیستلی شي. تش په خبرو خو نه کېږي، تاسو وینې د دوه کاله دغه د ښځو خبرې دي چې وي انا په فشار لاندې دي، یوه ورځې کار ته پرېږدي، یوه ورځې نه پرېږدي، یوه ورځې مکتب نه ګرځي، یوه ورځې پوهنتون نه ګرځي، بیا بېرته وایي چې موږ زمینه ورته مسایله کړي. زه فکر کوم دا به نو تش خبرې چې فقط هغه په سترګو پټو ځان ته قناعت ورکول دي.
بله،
دا خو ځان ته به قناعت ورکوي، اما دی خو ولس ته او نړۍ ته خو په دو مسایلو قناعت نه شي ورکولی.
بله، که د وروستۍ پوښتنې په شان تاسو نه پوښتنه وکړو چې اوس خو وضعیت دغه رقم ده، کار نسته مېرمنو ته، کونډې مېرمنې په کور ناستې دي، یتیمان ورلغاړي دي، حاکم نظام وایي چې موږ زمینه برابره کړې، حال دا چې زمینه نه ده برابره. په خپله دغه کونډې مېرمنې څه وکړي تر څو چې حالت سمیږي، دومره یو څه پیدا کړي چې حد اقل هغه خپله او بچي ژوندي پاتې شي.
تجربه چې موږ په تېر وخت کې یا په هغه تېره دوره د طالبانو کې لرله، د دو قیدو فقط دو مېرمنو بل هېڅ څه لاره نه لرله، ناستې وې خیاطې یې کړې، ناستې وې د خلکو مړۍ یې پخول، ناستې وې چې دیو ځای ته به داسې د روزمره کار ته تللې، نورې هېڅ نه و. د روزمره که دوی ته کوم کار کومه خیاطي یا کومه پاککاري یو شی ور برابر شي، مخې ته به ولاړ شي، که نه بېچارهګانې به یوه ورځ ډوډۍ لیري و لس ورځې به وږي پراته وي، که یو ځای ته څه کرایه څه رقم کا بل ضرورت ورته پیدا کړي، دغو پیسې دې کومه کا. دوی فقط دومره به د ورځې اوس کار کا، زما په تصور باندې چې دوی فقط یو ان مړې وچه ډوډۍ پیدا کا، شخصي کارونه وکا، چې مثلا تا کوم پوړنه ور وړی، ما کومه تکه ور وړی، یو څمتې جوړ کړي، نور خو زه دې بېچارهګان هېڅ لاره نلری ټول لاره په دې تړلې دي.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوند ډیر سلامته اوسې. په دې لاته ورځ د ټول افغان میرمنو په تیر بیا د کندو خزو ستونزې حل سي
ان شاء الله.
درنو دوستانو، د جمهوریت له سقوط سره سم په افغانستان کې اقتصادي بحران رامنځته شو، ځکه چې پر دغه هیواد د بهرنیو مرستو یوه لویه برخه بنده شوه. له بلې خوا د خوړو نړیوال سازمان هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان خلک په بد اقتصادي شرایطو کې ژوند کوي او د دغه هیواد میلیونونه وګړي مناسبو خوړو ته لاسرسی نه لري. په دې هیله چې د افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416401. دا نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې. ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي صفو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو صفو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. سلامونه قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي په د هیله چې روغ جوړ اوسئ. زه فریده سیالم او د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې نن موږ د هغې نجلۍ سره خبرې کوو چې په عین وخت کې دوه پانزي وایي.
دا انجلی د کندهار اوسیدونکې کائنات دا چې کائنات په عین وخت کې ولې د دوو پانځیو ویل پیل کړی دی علت به یې له کائنات نه وپوښتو. د کائنات د ژوند نور اړخونه به هم په دې مرکه کې راوسپړو. خو کائنات جانې، که تاسو راته په پیل کې د خپل ځان په اړه د چیرته پیدایښت مو شوی دی او کائنات څوک ده که لنډ راته ووایاست.
کائنات د کندهار ولایت اوسیدونکي په 2003 کال کې په همدې کندهار ښار کې پیدا شوی یم او د دې تر څنګ مې زده کړې د کندهار پوهنتون د دریم کال کمپیوټر ساینس پوهنځي محصله وم.
د ښوونځي نه به را پیل کړو. د ښوونځي د لومړۍ ورځې په اړه راته ووایه، هغه ورځ چې ته د لومړي ځل لپاره ښوونځي ته لاړې، چا وویوړې او د هغې وخت داسې خوږه خاطره، د هغې لومړۍ ورځې کومه خوږه خاطره در سره شته؟
لومړۍ ورځ ښوونځي څومره چې یاد راځي، زه له ډېر ماشومتوب ښوونځي ته تلم او په ښوونځي کې مو یو وړکتون هم و، تقریبا یو کلن وم چې زه مې له مور سره کوتکستان ته تلم، ځکه چې مور مې هم په هماغه مکتب کې استاده وه. کله چې لومړۍ ښوونځي کې د اول ځل لپاره شاملولم، خپل مور سره ولاړم. مکتب بیا هم یو څه راته نابلده ښکارېده، ځکه چې په داسې یو صنف کې کښېناستلم چې معمولا ډېر ماشومان له وړکتون څخه زیات کوچنیان پکښې کې وه او زده کړې مې کولې. خوږه خاطره مې په دې کې دا وه چې په همدغه ورځ مې د مور سره یو ځای صنف ته راداخله سولم او معرفي سولم. استاد مو هم ښځینه استادان وه ټول په مکتب کې. خوږه خاطره او ډېر راته چې مهمه وه دغه ورځ دا وه چې مور، پلار، خور، ورور زموږ په کور کې ټول استادان دي او دې ټول زه داسې تشویق کړم چې زه په هغه لومړۍ ورځ چې کله ښوونځي ته ولاړم یو د خوشحالۍ احساس مې درلود. زیاتره ماشومان په صرف کې وه چې یا به یې ژړل یا به یې بېرته کور ته تګ غوښته، خو زه ما ډېر د خوشحالۍ احساس درلود او په هماغه مکتب کې مې د همهغه لومړۍ ورځې څخه بیا تر دولسم صنف پورې په ډېر شوق سره راتلم، ځکه دا ټول زما د فامیل تشویق و چې را سره دوی ته تعلیم او تربیه تر هر څه مهمه وه او زه هر ورځ همدغه ټول استادانو تشویق کولم تر څو په شوق سره مکتب ته ولاړ سم او ژه په شوق سره درس ووایم.
کائنات جانې، که دا هم راته وایي، ښوونځي ته چې تاسو مې یادونه وکړه، ماشومان په لومړۍ ورځ دي ژاړي یا خفوي یا کلته لاړ شي، اوله کې خوشحاله وي خو وروسته چې ګوري چې درس ته و په ساعتونو هلته ناست وي زړه یې تنګېږي. درس ویلو کې څنګه وي؟ کله دې داسې اراده کړې ده چې مکتب نه والله زړه مې تنګ ده، مور مې تیاره استاده ده، راځه لاړ شو کور ته، یا زړه دې تنګ شوی چې والله نور درس نه وایم ځم؟
یا شکر الحمدلله، په دا دولس کاله مکتب کې مې هیڅکله داسې ورځ نه تجربه کړې چې ما زړه په مکتب کې تنګ سي یا دې زه بېرته خپل د مور صنف ته ولاړ سم وایم چې زه بېرته کور ته ځم، یم زړه تنګ سوی یا راځه کور ته ولاړ سم، داسې ورځ مې نه ده تجربه کړې. او په درسونو کښې هم تکړه وم، د لومړۍ صنف څخه بیا تر دولسم صنف پورې مې همېشه اول مقام درلودی او هیڅکله یعنې د درس ویلو څخه مې یا د مکتب ته د تګ څخه مې زړه نه دی تور سوی.
کوم مضمون کې ډېره تکړه وي؟ یو ځینې شاګردان دي چې ریاضیاتو کې ډېر تکړه وي، بیا ځینې دي چې یوازې همدغه مضامین چې میخانیکي لږ دغه اړخ لري هغې کې تکړه وي. تاسې کوم یو کې تکړه وي؟
په بیولوژي کې ډېره تکړه وم، همدارنګه کیمیا او انګلیسي کې دا مضامین مې د خوښي مضامین وو او ډېر پکښې کښې ما ځان رسولی سوی.
کمپیوټر ساینس مو یاد کړو، ما داسې فکر کړو چې حتما ریاضیات به مو ډېر خوښېدل.
بلی، خو د کمپیوټر ساینس پوهنځي مخکې زه د څلورم صنف څخه ما د طب ویلو شوق درلود او په هماغه بیولوژي مضمون کښې ما ډېر زیار ایسته، ډېر مې خوښ هم و کیمیا مضمون کښې. تر دولسم صنف پورې مې همدا طب پوهنځي خوښه وه، خوښه مې هم ده تر اوسه پورې. دولسم صنف کښې د کانکور د امتحان څخه وروسته زه د کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیابه شوم. زړه نا زړه وم چې ولاړه سم که نه سم ولاړ، خو د دې تر څنګ مې په شخصي پوهنتون کښې طب پوهنځي ته هم امتحان ورکړ. خو داسو چې داسې وخت رالی چې ما دواړه یو ځای شروع کړه، کمپیوټر ساینس پوهنځي تر څنګ مې د طب پوهنځي هم ویل، اولیت مې د طب پوهنځي تور کړی و، د دې تر څنګ مې کمپیوټر ساینس پوهنځي کښې هم ځان ورسوم. دواړه پوهنځي مې همزمانه ویلې.
په دې اړه درنه حتماً پوښتنه کوم چې ولې دومره علاقه له طب سره؟ خو په ښوونځي کښې به تم شو، ښوونځي ته چې تلې د یو خبره چې دغه موږ ټول د ښوونځي په دوره کې ورسره مخامخ یو، تمبلي نیولې وه په ځانګړي ډول. زما یادېږي زموږ مکتب دوره چې وم چې د ښوونځي نه راغلو، هغه جامې چې د ښوونځي دي تور کالي او سپین څادر، دا به بیا پنجشنبې ورځ چې به وه تر جمعې به موږ اغوستل، بیا مازدیګر کښې به مو جامې بدلولې، چې تمبلې به ډېر نیولې وو چې وې مینځو ځکه چې سهار شنبه وه باید ښوونځي ته تلو. څومره تمبله وې د مکتب دوره کې په دغه کارونو کې؟
د مکتب په دوره کې خو د کور په کارونو کې په دغه موضوع کې یو څه تمبلي راڅخه کېدل، خو بیا مور مې ترشا وه چې یعنی دا کار غلط دی کوای ما، یا مثلا د مکتب څخه چې راځې جامې دې ژر بدلوه. هفته کې به حتما مور دوې ورځې بعد یا درې ورځې وروسته به یې زما جامې پرېمینځلې، او یعنی داسې وخت نه راتلې چې زما په خپلو جامو ته نفس تنګېدي چې نه یې اغوندم یا راته وغمېدلې. کله کله دغه د مکتب جامې هم غمېږي، هر ورځې بدلوه هر ورځې بدلوه، خو بیا هم داسې کله کله د داسې موضوعات سره مخامخ کېدلم، خو ډېر نه.
راځه په ستونزه یې خبرې وکړو. تاسو کندهار کې مکتب هم ویلی ده، هلته تاسو پوهنتون هم ویلی. کله چې د څلورو صنفونو ته لاړې، په ځانګړي ډول د شپږم نه پورته صنفونو ته لاړې، څومره فرهنګي ستونزې وې په کندهار کې، په ټولنه کې، په هغه سیمه کې چې ته ښوونځي ته تللې؟ کیسې او دا خبرې ډېرې وي د چالور چې ښوونځي ته ځي، بیا مور پلار بیچاره یم د خلکو د خبرو لاندې وي، خپله غنجلۍ وي. ستاسې په سیمه کې څه حال و؟
زموږ په سیمه کې زیاتره یو موضوع چې ډېر ټول زورول هغه دا و چې کله شپږم صنف ته تللو، د حجاب تر څنګ د چادري یا بقره چې ورته وایي هغه اغوستل جبري سو په ټولو باندې. زیاتره کسان داسې وو چې په تور حجابونو کې تله مکتب ته، یا غټ پوړنې به پر سره وه، ځکه د دوی سن په شپږم صنف کې ډېر کښته وو. مګر دوی بیا هم د خپلې سیمې له خوا یا د مکتب له خوا مجبوره کېدل، ځکه اوزاد هغه رقم و، ټولنه مو همدا رقم و. یعنې تاسې شپږم صنف کې یاست، حتما داسې سن ته رسېدل یاست چې تاسې باید خپل مخ پټ کړئ. که څه هم زیاتره شاګردانه دانه خوښ شول، زما په شمول زه به ډېره په عذاب وم په هماغه بقره یا چادري کې، ځکه تور حجاب ماته اسلامي حجاب و، مکمل حجاب و. مګر دغه موضوع څه سیرولم چې دوی په ما باندې بقره یا چادري په زور او په جبر سره کول.
څومره دې په دې برخه کې مبارزه وکړه؟ ځکه ځینې کورنۍ چې کله ټولنې سره مخامخ شي یا دغسې وضعیت تجربه کوي، بیا بالاخره دې ته مجبوریږي چې خپلې لورګانې واده کړي او د هغوی د ژوند په اړه یو بل تصمیم ونیسي. په دې برخه کې کورنۍ تا سره څومره ملګرتیا وکړه او خپله دې څومره مبارزه وکړه؟
خپل همزومره مبارزه خپل د خوش په وړاندې وکول چې تر نه هم صرف پورې، بیا هم ما تور حجاب تور نقاب تور پوړنې پر سر کې، که څه هم مکتب زه په زور هر ورځې راته ویل چې په دې حجاب کې مه راځه په دې حجاب کې مه راځه، خو بیا هم زه په همهغه حجاب کې تللم. د نه هم صرف څخه وروسته کله چې مې وکتل، زما په خاطر نورې نجونې هم رټل کېږي او ورته ویل کېږي چې یا تاسو تور حجاب مه کوئ، تور نقاب مه تړئ، که څه هم مخ نه معلومېدي، فقط دوې سترګې معلومېدلې، خو یا فرهنګ ټولنه همداسې جوړه ده چې تاسو باید بقره وکړئ. د نه هم صرف څخه وروسته د نورو نجونو په خاطر مجبوره سولم چې همهغه بقره وکړم تر دولسم صنف پورې. او د کورنۍ هم هیڅ داسې تصمیم زما په وړاندې ونه نیوي چې نه ته مجبوره یې چې باید نوی ژوند پیل کړې یا مجبوره یې چې واده وکړې، ځکه فامیل ته په هر شرایطو کې که ټولنه داسې جوړه ده چې ته بقره وکړې، بیا هم خپل بقره وکړه، هیڅ مشکل نشته، ته خپل داسې ادامه ورکړه. تر اوسه پورې هم که څه هم پوهنتونونه وتړل سوه، کورسونه وتړل سوه، ښوونځیانې وتړل سوې، وظایف پر ښځو باندې ودرول سوه، خو بیا هم فامیل زما په وړاندې داسې یو تصمیم نه دي نیولی. اوس هم راته وایي چې له ټکنالوژۍ څخه استفاده وکړه او خپل تعلیم ته شا مه کړه.
کاینات جانې، اوس به راشو ستاسو پوهنتوني زده کړو ته. مخکې مو وویل چې د څلورم صنف نه مو علاقه د طب سره وه، خو دا چې کانکور کې بیا کمپیوټر ساینس ته بریالی شوې، د دواړه پوهنځي دې په عین وخت کې پیل کړه، ولې دومره د طب سره د علاقه درلودله؟ چې د کمپیوټر ساینس تر څنګ چې دا هم یو ښه پوهنځی ده او سخت هم ده، ولې دغه دواړه دې مخته وړل؟
د طب پوهنځي علاقه خو مې د څلورم صنف څخه شروع سوه. داسې یو خاطره وه چې کله لوی اختر و، پلار مې قرباني کول یا ماغه پسه یې حلالوي. زما پلار یو عادت درلود چې هر کال یې پسه حلالوي، هر کال به د بدن پسه د بدن هر غړي جلا جلا را تشریح کوي چې دا داسې وظیفه لري. په څلورم صنف کې هم لوی اختر و، پلار مې پسه حلالوي، او د حلالېدو څخه وروسته د هغه زړه یې راته تشریح کوي چې د زړه څه رقم حرکت کوي، زموږ زړونه او د هغه زړه څه رقم حرکت کوي. همدغه د بدن غړي چې راته تشریح کولې، زما علاقه د بیولوژي د څانګې سره، د بیولوژي مضمون سره یو څه ډېره سوچ، یعنې ځکه تر شپږم صنف څخه لوړې زده کړې نورم وکړم، اووم اتم صنفونو کې زه همدغه مضمون وایم، ماته زموږ د بدن غړي داسې راښودل کېږي. همداسې په همدغه جریان کې له شپږم له څلورم صنف څخه وروسته ما په ساینس کې علاقه پیدا کړه، په بیولوژي کې، او همداسې طب مې خپل هدف وټاکه چې زه به طب حتما وایم. د دې ترڅنګ چې کله د کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیابه شوم، که څه هم د کمپیوټر ساینس سره مې چندانې آشنایي نه درلوده، خو یو دوې ورځې پوهنتون ته ولاړم، ووینم چې څه رقم دی کمپیوټر ساینس پوهنځي کې څه شي ویل کېږي. ځکه د پوهنتون څخه د باندې دغه رشته یو ډول معرفي سوي، چې کله پوهنتون نه داخلېږي رشته تاته بل ډول معرفي کېږي. هماغه دوې ورځې ما ته د کمپیوټر ساینس پوهنځي هم خوند راکړ، د دې پوهنځي ترڅنګ مې کمپیوټر ساینس هم وخته یو
درسونه څنګه دواړو پاینې وخت کې، ځکه ټوله ورځ به تا به نیمه ورځ یو پوهنتون ته تمن ورکوله او نیمه ورځ به دې بل ته ورکوله، دومره درسونه ته دې څنګه رسیدګي کوله؟
درسونه ته مې د شپې د خوا سهار وختي پرتې پوهنځي تلم، او ماپښین د خوا هم سهار وختي د اتو بجو څخه وروسته تر دولس بجو زه بیکارم، د تی پوهنځي درسونه مې مخته وړل، او د هغه څخه وروسته بیا ماپښین کمپیوټر ساینس پوهنځي تلم، او د شپې مې کمپیوټر ساینس پوهنځي درسونه ویل. را سره دا چې د تی پوهنځي کې مې فزیک، کیمیا او بیولوژي څنګه کې پلار ډېر رسېدلی، او په همدغه کې د تی پوهنځي درسونه کې پلار سره ډېره مرسته کوله، او د کمپیوټر ساینس پوهنځي مې یوازې مخته وړل. خو بیا هم تر دې حده مې دواړه سره ورسېدل، سول چې په دواړو پوهنځیانو کې ما د ډیرو محصلینو د ډیرو لوکانو د ډیرو انجینرانو ترمنځ په دواړو پوهنځي کې هم زمانه لومړی مقام ترلاسه کړ.
ډیرالی خوشحاله شوم چې داسې با استعداد انجونې زموږ په لورو پرتو سیمو کې زحمت باسي کار کوي. رابشو، ستاسې شخصي ژوند ته اشپزي بلدی؟
اشپزي بلی.
څه ښه پخولی شي؟ بانجان و کوفته و دروچ پخول می دیر شزده که و دیر شای پخول. بانجان و
کوفته هدف مدتورو
بانجانو ده؟ بله. لگه ده پخول و ده طریقه پده ویلشه، زکه ده نمره زلده چه مدتورو بانجان و کوفته و آوریده.
بانجان خو جلا خورده دی و کوفته جلا خورده دی، دواره جلا جلا پخی. چه دست نیچه تا چه فکر رو که دواره یو زی ده یو بل دول خورده دی آغاز شنه. بانجان جلا پخوام و کوفته پخول می جلا شده دی. دا خوړل په ډېر خوښ دي، په دې خاطر یې شو پخولای
سم. تاسو په سیمه کې عموما په قندار کې کوم ډول خواړه ډېر عام دي، او کله چې د نورو سیمو نه هلته مېلمانه ورشي دوی ورته دغه زید فرهنګ په توګه باندې څه تیاروي؟
زیاتره په قندهار کې چې ډېر واري دي، همدا چې کله مثلا په قندهار کې مېلمستیا ته ځي، وریجې او غوښې، بانجان، سبزي، دغه شان عموما په دسترخوان باندې ډېر پیدا کېږي. خو مګر نور ولایاتو لکه کابل ته چې زیاتره وخت تللی یم، هلته بیا زیاتره په مهمانیو کې یا کله چې په مېلمستیا ځي، هلته ارشک او منتو ډېر پخېږي.
بالکل، دا د سیمو رواجونه فرق کوي. لکه موږ په شرقي سیمو کې چې کله څوک مېلمانه ورشي، نو هغوی عموما ورته سابه پخي، یا که کابل ته یا د شمالي ولایتونو ته چې څوک لاړ شي، لکه موږ په شمال ولایتونو کې عموما قابلي لرو، یا په پکتیا او پکتیکا او خوست کې هلته چې ورشي یو ډول خواړه دي چې ډنډکۍ ورته وایي، هغه زیات خلکو ته پخې وایي، چې دا د دې فرهنګ ده، یو ډول فرهنګي خواړه دي چې خلکو ته هلته تیاروي په ځانګړي ډول هغه کسان چې د لرې سیمو نه ورځي. کاینه جانې که دا راته وایي، اشپزي تر څنګ بل داسې کوم هنر د زده ده چې په کورونو کې زیاتره نجونې لکه خیاطي کوي یا خامک دوزی کوي، بیا په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال کې هلته نجونې قالین بافي کوي، د دې نه دي کوم څه زده دي؟
په دې کې مې متاسفانه خامک خوښ و، خو ومې نه کولی سوی چې زده یې کوم. کوم مصرفیتونه ډېر وه، خو خیاطي مې زده ده. موږ مې خیاطه و، خیاطي کول د استادې تر څنګ، نو ما هم هغه خیاطي مسلک ورڅخه زده کړی.
کاینه جانې، په عین وخت کې د دوو پنځو ویل او په داسې یو ولایت کې چې هلته فرهنګي محدودیتونه و، کلتوري محدودیتونه ډېر و، په تاسو باندې ډېر چا حمایه کولی په کور کې، علاوه د دینه چې مور او پلار در سره و، خویندو ورونو په دې برخه کې څومره همکاري کوله؟
خونتو کې یو خور مې چې استاده و، د فزیک استاده و، زیاتره د فزیک مسایل په هغې را سره حل ول، که په مکتب کې و که په پوهنتون کې و، نو همغه خور مې هم ډېر حمایه کوله. ځکه ما زیاتره وخت کور قانونو ته یا خپل هغه شخصي مثلا حجاب پرېولو ته یا جامې پرېولو ته یا دغه شیانو ته ما ډېر وخت نه درلود. مشر خور مې په دې مسله کې ډېر راسره همکاري کوله، مثلا کله وخت کله کله به مې ورته راوړل چې ټوله ورځ درس وایي، د امتحان په شپو کې به راسره کښېنسته، تمرینونه به راسره هره ول څنګه کېږي. خصوصا دا څه به ډېر خوند راکوه چې کله په یو اتاق کې ما درس ویل، کله به راته شیدې راوړلې، کله به راته مېوه راوړل چې وې خوره او ښه صحت ولري او شو وکولې سي درس وې دغه یو ډول حمایه و چې مخپل ځان ډیر مهم احساسوه نور مهم شوق دې دې ستکل وکم نور مهم شوق دې دې چې درس وې ما شو یو شو مقام واخلم تر څو خپل کورنۍ ته د اقل دا ثابت سي چې کله چې ما په دې مکتب یو ځای ته استوي دا بې ځای نه دي او زه کولای سم څه لاسته راوړم د دې تر څنګ مې پلان مور حمایت خو مې په لومړي سر کې و چې په هر قدم کې په هر ځای کې زه جلا جلا زما څخه حمایت کوم
د کور د کور د کار یادونه مو وکړه کوم کور کې چې خويندې عموما دغه ستونزه رامنځته کیږي چې یو خور کار کوي دا بل که درس وای بیا ورته وای چې تاسو ټول کار په ما کوي هغه بل مو درس تکې نه ولي او د کار د تقسیم مسله رامنځته کیږي تا باندې کوم کار نه وچولې
یا تر اوسه خو یې نه دی ویلي مګر کله چې پوهنتون را رخصت سو نو کره کره راته دا یادونه وکړه چې اوس پر کولې باید ځینو د کور کارونو ته هم رسیدګي وکړي ځکه بیا مصروفیت درته هم پیدا کېږي خو داسې و چې ما د مکتب د دورې څخه فول ټایم زه په کور کې نه وم سهار مې مکتب ته تللم ماپښین له خوا مې ما د نهم صنف څخه وروسته وظیفه پیدا کړه او بیا وظیفې ته تللم نو زه به په کور کې نه وم معلمدار څوک چې ټول ورځ په کور کې نه یا یو څه خسته یې هغه د شپې کار ورته پاتېږي خو بیا هم خوند را سره همکاري کول چې ته کار مه کوو خسته یې خو بیا کله چې رخصتۍ وې په رخصتۍ کې ما په خپله هم د دوی سره کومک کوه د کور په کارونو
کوم کار د کور په کارونو کې ښه کولی شي وي اشپزۍ نه علاوه
د اشپزۍ څخه رادیه خو په جارو کې ډېر شوم په دا یو مثلا په ډېر لږ وخت کې به مې ډېر ځای جارو کوه ډېر ځای به مې پاکوه او دغه کار مې ډېر خوښوم
نو په عموما هغه نجونو سره چې په پانتون کې دی او که په ښوونځي کې دی چې ما خبرې کړې دي دوی د جارو سره علاقه لري دا چې ولې زم په دلیل نه پوهېږم حتما نسبت نور کارونو ته به دا کار اسانه وي
دا کار اسانه دي ولې دا کار اسانه دي او ژر خلاصېږم په دې خاطر دا کار شاید هم دغه دلیل وسه خو نه پوهېږم ما دلیل نه دی پیدا کړی چې ولې مې دا کار خوښېږي خو بیا هم دا کار مې خوښ دی او ډېر ژر یې کولی سم یعنې پوښتې زه هم
کاینا ځانې کدی مسلې تر شو وس محل پانتونونه باندې او انجنې نه خوندې او تتلې شي نه پانتونونه تتلې شي ته هغه خوبونه چې د ځان لپاره کتلې او د شي دوه پانځې د پاینې وخت کې ویلې زحمت دی باسلو څومره در تخکاری چې تبور سیږي خوبونه ته عملی به شي هغه
ما خدا هیله دلوده چې د ډاکټر ترڅنګ انجنیر موسه یعنی دوه وظایف او دوه مسلکونه یو ځای مخته یوسم خو متاسفانه پوهنتونونه وتړل سو او د دغه دوه هیله څخه شات پات سم یعنی تیپ خدا سپانځي د چټپای په پوهنتون کې شتون ولري یی درس وای او یعنی لیسانس او سه یا ورسته ماستر او ډاکټرا واخلي په دې برخه کې مګر کمپیوټر ساينس پوهنځي به د سپانځي د چیاواز په پوهنتون کې تړل نه د پوهنتون څخه د باندې هم کولای شي یعنی پرته له پوهنتون په خپل کور کې کولای شي چې ځان هم رشته کې ورسوي او زه فعلا هم په همدغه رشته مصروف یم ځکه تیپ یعنی په یو وخت سره په کور کې نسم کولای چې مخته یوسم کوم چې ساينس ونځي مې مخته وړي د په یو بخش کې او فعلا هم په همدغه کې مصروف یم
تاسو حتما په انلاین ډول باندې دغه برخې زده کړې کوي هغه کسان چې په دغه برخه کې درس ویل او اوس په کور ناست دي که هغوی ته راهنمایي وکړي چې تاسو کوم لارې مخته نیولې دي په کومو طریقو باندې دغه درسونه خپل مخې ته وړي چې هغوی هم دغه لار واخلي او مخې ته لاړ شي او درس نه پاتې نشي
د کمپیوټر ساينس پوهنځي ته چې کله څوک داخل شي د لومړي دوه سمستر څخه وروسته خپل لار پیدا کوي یعنی باید یو رشته وټاکي یو څنګه خپل ځان د پاره وټاکي ما هغه څنګه چې ځان ته ټاکلې او پوسوم چې باید په دغه څنګه کې زه کم کم شیان وایم ته هغه د پوهنتون په دوره کې اوس چې پر کور یم هغه دغه څنګه مربوط کم کورسونه ته چې ضرورت لرم او کم مثلا د کوم ژبه زده کړه ته چې ضرورت لرم یا کوم شیان زده کړه ته چې ضرورت لرم هغه د یوټیوب له لارې فول کورسونه یعنی مکمل کورسونه دي هغه کورسونه مخته وړم یوټیوب کې هغه موضوع سرچ وم او انټرنیټ چې ښه قوي و سره نه لرم چې نه اوسه هم دغه سره ګورم یو سکرین ریکارډر اخلم دغه خورسته خپل ځان سره عملی کوم د پانتون استادان هم د دې ټوب څنګه پانتون استادان هم سره همکار دي چې کله کوم څه ضرورت لرو استاد وایي چې دغه ادرس خپل ورور یا پلار واسطه وي دغه موضوع اړوند مکمل کورس لرم چې دا موضوع مکمل د شروع څخه د صفر څخه تر هاي لیول پورې تاسو تشریح کوي دغه کورسونه تاسو وایي دغه څنګه مربوط دي دغه برخې مربوط دي بیا می پلار یا ورور چې هغه فلش کې هم هغه درسي مواد تر وړي او زه په کور کې ګورم
کاینا جان یو څه چې په ټوله کې انجونی یادونه کړی دا چې په کور کې ډیره داسې انګیزه نه وي چې یو څوک درس ته کینی وي وایي. څنګه تا دغه انګیزه پیدا کړې چې کور کې درس وایي او نورو ته څنګه لارښوونه کوي؟
په لومړی سر کې ماته هم ډېرې دا انګیزه ما در لاسه کړې وه چې زه د نورو درس وایم، زه د نور وکولی سم یو ځای ته ورسېږم، ځکه ما دا فکر کوه چې نو چې مکاتب وتړل سو فکر نه کوم بیا دې خلاص، پوهنتونونه وتړل سو فکر نه کوم چې بیا دې بېرته خلاص سي، او که مثلا زه پوهنتونونه خلاص نه سي زه په کور کې درس وایم نو بیا څه فایده؟ وظیف یا موسسات هم وتړل سوه، د ښځو لپاره کار کول هم وتړل سوه، نو بیا به زه څه وظیفه ولرم، څه کار وکړم؟ خو د دې تر څنګ چې کله ما په انټرنیټونو کې وکتل یا د څونه پوښتنه چې ما وکړه کمپیوټر ساینس پوهنځي کې هغه محصلین چې اوس هم کمپیوټر ساینس پوهنځي خلاصه کړی یا محصلین دي، دوی کولی سي چې له خپلو کورونو څخه د مختلفو کمپنیانو سره کار وکړي، خپل څانګې مربوط په آنلاین ډول هم کار کولی سي له خپل کور څخه. دې دغه څه ماته یو څه شوق راپورته کړ چې راځه خپل درس خپل کور کې وایا او داسې یو وظیفه کته پیدا کړي، هم ستا د پاره شاده، هم ستا د فامیل دپاره، او هم به دا بهانه نه وي چې ته د کوره وځې د طالبانو لپاره، مثلا ته د کوره وځې ته باید ونه وځې ځکه اوس مهال دغه رقم دی، داسې یو حکومت راغلی دي چې ته کور وځې، دا بهانه هم درول کېږي. چې ومې لیدل دا څه زما په ګټه دي، یو څه علاقه مې یو څه انګیزه راته پیدا سو، او د دې تر څنګ پلار هم دغه راته وویل چې ته تعلیم یا زده کړه یوازې د دې دپاره نه کوې چې ته یو وظیفه ولرې یو ځای ته ورسېږې، د خپل شخصیت د جوړولو دپاره هم باید درس وایې. اما د پلار هره ورځ خبرې 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 انګیزه ماته پیدا کړه چې زه په خپل کور کې درس وایم.
یعنی هغه کسان چې په کور ناست دي دوی په هر حالت کې کولای شي چې زده کړې وکړي، که هغه ښوونځی وي که نه وي، که پوهنتون وي که نه وي، دوی باید داسې یو فکر ځان سره ولري چې زده کړه یوازې دا نه ده چې تاسې ښوونځي ته په تګ باندې باسواده کېږي، بلکې تاسې کولی شئ چې په آنلاین ډول باندې زده کړې وکړئ. اوس د ټکنالوژۍ نړۍ ده، هر څه په آنلاین ډول باندې ترلاسه کېږي. هغه کورنۍ چې په دغه جریان کې چې طالبانو نجونې په کور کې نیولې دي او دوی خپلې لورانې واده کوي یا هڅه کوي چې دوی ته نوی ژوند برابر کړي، هغوی ته د پیغام څه ده؟
پیغام دا دی چې د نجونو ودول د دې حل لاره نه ده چې تاسو مثلا د هغوی ژوند ورته سموئ. ځینې نجونې کېدای سي په دغه نوي ژوند په ډېر ناامیدي سره پیل کړي، د دوی هغه کوم شخصیت چې و هغه د دوی کوم هیلې او ارمانونه چې و هغه ټول مثلا د دغه نوي ژوند په پیلېدو سره له منځه ځي. دوی بیا هم هیڅکله هغه نجلۍ چې دوی د دغه ژوند د پیلېدو څخه د مخه وه دا بېرته هم هغه نجلۍ نه سي کېدلی. نو ولې باید د یو چا روح روان ته تاوان ورسوو؟ ولې باید د یو چا شخصیت له منځه یوسو؟ ولې د چا هغه استعدادونه چې لري هغه له منځه یوسو؟ د دې پر ځای چې هغوی مثلا نوي ژوند ورته برابروي یا یې ودوي، د دې پر ځای ورته تشویق کړي، له هر لار ورته برابر کړي، ځکه زده کړه یوازې په پکتیا او په پوهنتون پورې اړه نه لري، مختلف نورې لارې شته چې تاسې په خپل کور کې د خپلو لورو سره درس ویلی سي، هغوی دې ته تشویقولی سي چې په خپل کور کې درس وایي. نو ودول یې هېڅکله هم حل لاره کېدلی نه سي چې تاسو هغې واده کړي او نوی ژوند ورته جوړ کړي، برعکس د زیاترو نجونو ژوند په همدې سره خراب شوی دي چې تاسو ژر تصمیم نیولی دي او هغه ته مو نوی ژوند ډېر ژر ور برابر کړی دي.
کائنات جانې، هغه نجونو ته چې اوس په کور ناستې دي، ځکه زیاتره وخت یوازې کورنۍ نه وي چې نجلۍ دې ته تشویقوي چې واده وکړي یا نوی ژوند پیل کړي، دا چې اوس زده کړې نه کوي، په ځانګړي ډول هغوی چې په ښوونځیو کې دي او په دغې برخه کې لکه د پوهنتوني نجونو په څېر زده کړې لوړې نه دي او ژوند ډېر نه دی تجربه کړی، دوی خپل هم کله کله تصمیم نیسي او دې ته راضي کېږي چې واده وکړي، هغوی ته د پیغام څه ده؟
هغوی ته مې هم پیغام داري چې نوی ژوند دپاره تصمیم نیول یعنی ډېره عادي خبره نه ده، یو مکمل ژوند موږ د بل چا په کور کې د بل چا سره تېروو، نو باید ډېر ژر تصمیم ونه نیسو چې پر ما باندې ښوونځي وتړل سوې، پر ما باندې مکاتب وتړل سوه، پر ما باندې پوهنتونونه وتړل سوه، زه نور یعنی په دې کور کې عباس یم، بېځای یم، یا زما ژوند کول دلته بېځای دي، زه باید مثلا نوی ژوند پیل کړم او خپل ژوند ته تغیر راولم. شاید دوی په داسې سن کې واوسي چې دوی روحن دې ته ماده ونه اوسي چې دوی خپل نوی ژوند پیل کړي او نوی کور ته ولاړ سي، مګر دوی دا تصمیم جر ونیسي. دغه تصمیم شاید د دوه درو کلونو څخه وروسته دوی ته مشکل پیش کړي، شاید دوی د خپل دغه تصمیم څخه پښیمانه سي. نو پیغام یې ورته دا دی چې ډېر ژر په دغه موضوعاتو کې باید څوک تصمیم ونیسي، یو موضوع ته د هر اړخ وګوري، خپل استعداد ته وګوري، خپل توانایي ته وګوري چې ایا زه دغه کار دغه تصمیم چې زه نیسم د دې توانایي لرم چې مخته یوسم. شاید یو کال توانایي ولرم، دوه کاله وروسته، درې کاله وروسته توانایي لرم. ځکه هغه کسان چې په دښمنسي په دوره کې دي، عموما عمرونه یې تر اتلس کښته یا اتلس کاله دي. دغه دوره د انجلۍ د واده کولو یا د نوي ژوند د پیلولو لپاره یو څه یو سخته دوره ده. یعنی په دې سن کې دوی نسي کولای چې هر څه مسؤلیت په غاړه واخلي. زموږ په ټولنه کې یو داسې خبره ده چې کله انجلۍ ودیږي یا یو کور ته ورځي، د هغه کور ټول مسؤلیت همدغه یو نفر ته راجع کېږي او همدغه یو نفر ټول مسؤلیت په غاړه نیسي. یعنی دغه موضوعاتو ته هم باید دوی فکر وکړي چې کولای شي داسې ژوند پر مخ بوزي کنه.
ډېره زیاته مننه کور ودان کائنات جانې، ډېرې ښې خبرې دې وکړې. هیله مند یم چې هغه نجونې چې په کور ناستې دي، که هغه د پوهنتون زده کوونکي دي او که د ښوونځي، ستاسې خبرې واوري او مثبته ګټه ورنه پورته کړي. کور دې ودان چې خبرې دې وکړې.